السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام و بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم دا پروګرام هم د کونړ زلزلې له زلزلې وروسته وضعیت او حالت د ژغورنې هڅو ته ځانګړی شوی په دې اړه درته ځانګړی بحث لرو خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان په ختیځ کې مرګونه زلزلې څخه باندې 800 کسان مړه او نږدې 3000 نور ټپیان کړي دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته وویل چې دا ارقام نهایي نه دي او ژغورن کې ټیمونه لا هم په کار لګیا دي ښاغلی مجاهد نن خبریالانو ته ویلي
په هیته د خیر رسیدګۍ لپاره د انکشاف دهات وزارت وزیر په مشرۍ ځانګړي کمیټه جوړه شوه د عاجل رسیدنې لپاره د محترم رئیس الوزرا لخوا زر لک افغانۍ دوی ته په اختیار کې ورکړل شوې چې عاجل رسیدنه وکړي او ټیمونه وګماري صحیح ټیمونه لباس خوراک سیمې ته ورسي او نور اقدامات انتقالاتو په برخه کې د شهیدانو د زخمیان ترسره کړي
کونړ ننګرهار لغمان او پنچیر د دوشنبه په شپه یوې زورورې زلزلې چې شدت یې 6 درجه بلل شوی وو ولړزول د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د خلکو پر مرګ ژوبلې خواشینی خولې او ویلې دي چې د دوی مرستندوی ډلې به له زیانګالو سره د مرستو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي په خوانی ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی خواشینی خودلې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې بیلابیلو نورو نړیوالو مشرانو سیاستوالو او د غراز بنسټونو پر پیښې خواشینی خودلې او افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې زلزله ځپلو بیا ویلي چې اکثر سیمو ته لا د ژغورنې ټیمونه ندی ورسېدلي د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اعلان وکړ چې حوثي ځواکونو په سنا او حدیده کې د ملګرو ملتونو د څو ادارو پر دفترونو برید وکړ او لږ تر لږه 11 کارکونکي ونیول هانس ګرانبرګ دا برید وغند او د نیول شوو کسانو د سمدستي او بې قید او شرط خوشې کېدو غوښتنه وکړه دا پیښه د اسرایلو په بریدونو کې د حوثیانو د صدر اعظم او څو وزیرانو له وژل کېدو وروسته رامنځته شوه حوثیانو په صنعا کې امنیتي تدابیر سخت کړي او لسګونه کسان د اسرایلو سره د همکارۍ په شک نیولې دي د ملګرو ملتونو پر دفترونو یرغل په یمن کې پر نړیوالو سازمانونو باندې د حوثیانو لخوا د لګول شوو فشارونو او محدودیتونو وروستۍ بیلګه یادېږي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درې اخیز تورنمنټ کې دا وار له کوربا متحده عربي اماراتو سره مخ دی د لوبه په شارجه کې ترسره کیږي دواړو ټیمونو خپلې لمړنۍ لوبې په پاکستان باندې بایللې دي اوریدونکو بیا هم خراغ لای لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل دغه ساعت بحث په کونړ کې له زلزلې وروسته وضعیت ته ځانګړی شوی دی تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په کونړ او دغه شاوخوا سیمو کې تیر شپه زورورې زلزلې سلګونه کسان مړه کړي دي مرګ ژوبله په کونړ ننګرهار لغمان نورستان او پنچیر ولایت کې پیښه شوې د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي خو وروستۍ نه دي ولې دغه زلزله مرګونې وه څه وشي چې د ژغورنې هڅې معیاري په مخ ولاړې شي او تر ځمکې لاندې بند خلک په ښه ډول راوویستل شي له زلزلې وروسته ویره څنګه له منځه وړلی شو له رواني پلوه خلک څه ډول ډاډ ترلاسه کولی شي د ازادۍ راډیو دا بحث مو همدې مسلو ته ځانګړی کړی دی کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانه دي د پولیټکنیک پوهنتون استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې ډاکټر عبدالغفور رحیم اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ راوهی او د دغه موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ لستډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم اوریدونکو کولای شئ چې اړیکه ورته ونیسئ کډ اړیکه واس نه لري اعلان اړیکه یا مسکال وکي موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو دا شمیره ده 00400 لنی کمرغه چې تخنیکی همکار طاهر خان اشاره کوي چې دواړه میلمانه هم سټوډیو سره وصل دي پوهان صاحب مسازای اول به تاسو ته راشو دغه د زلزلې په تخنیکی اړخ باندې بلک زره تام شو دغه د کونړ سیمې چې زلزلې لړزولې دي آیا په خوا هم له تاریخي پلوه کتو 13 لسیزو ته وګرځو دغه زلزلې په دې سیمه کې شوی یا په کونړ کې شوی او کوم تاریخي ثبت یا ډیټا لري
بل السلام علیکم تاسو ته سلام او تاسو ټول اوریدونکو ته سلام لومړی خو غواړم چې تسلیت ووایم د غزنی د شهیدانو او د زخمیانو کورنیو ته چې کنر په زلزله کې شهیدان شوي دي او زخمي شوي دي. دوی سره په دې غم کې ځان شریک بولم. خدای دې شهیدان په فردوس جنت ورکړي او زخمیانو ته د عاجله شفا ورکړي. نو په خاطر دومره وویل شم زه چې هو دغه سیمه چې دغه مرګونې زلزله پکې شوې ده، دا سیمه د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه فعاله سیمه ده. په دغه سیمه کې دوه ژورې ماتې دي چې یوه د سپین غر ماتې ده، بله د کونړ سرچپه ماتې ده. چې دغه د دغې اوسنۍ زلزلې د مرکز هم د کونړ ماتې ته نږدې ثبت شوی ده. د تاریخي لحاظ تاسو ویلي، بلې ما ته دقیق تاریخ نه ده معلوم، بلې تقریبا دغه لس کاله یا څه زیاتو کم په دغو مودو کې یو بله هم دا رقم تباه کوونکې زلزله او مرګونې زلزله په دې سیمه کې پېښه شوې وه.
بله، او پوهان صاحب تاسو د تکتونیکي ماتو یادونه وکړه او وویل چې په کونړ او دغه سپین غر کې دوه ماتې موجودې دي. راځئ اوریدونکو ته لږ زره واضح کړو چې دا ماتې څه ډول په ساده الفاظو ویلی شو. دا د ځمکې په تل کې کندې دي، د ځمکې په تل کې خالیګاوې دي، څنګه یې داسې په ساده الفاظو ویلی شو؟ او ولې دغه تکتونیکي کندې چې دي یا دغه کومې خالیګاوې چې دي دغه د زلزلو لامل ولې کیږي؟
بله، هو دا د تکتونیکي سلاګانې دي، د لوژیکي تاسو تفصیل پوهی په دې باندې به رښتیا هم تکتونیکي ماتې هغه ماتې دي، دغه هغه درزونه دي چې په ځمکې په قشر کې دا د ځمکې په برنۍ برخه کې دا برنۍ برخه په دوه برخو باندې ویشلې ده. درزونه دي، دا لوی لوی درزونه دي چې ریشه یې عین تر د ځمکې تر مانتله پورې رسېږي، د ځمکې د دغې وسطي قسمت پورې ریشه رسېږي. او په دې امتداد باندې دا د ځمکې بلاکونه دا دواړه خواوې، دوه خواوې چې د دې درز ه خوا او دې خوا پکې دي، دا متحرکې دي، حرکت کوي. یو یو قسمت یې پورته خوا حرکت کوي، بل قسمت یې ښکته خوا حرکت کوي، یو په افقي توګه یو یو قسمت یې سامخ حرکت کوي، بل قسمت یې معکوس حرکت کوي. نو د دوو حرکتونو په نتیجه کې د دې ماتو په عمق کې
بلې پوهان صاحب
یو
تعداد ستاسو اړیکه سمه نه ده. نه پوهیږم چې ځای مو بدل را بدل کیږي او که څنګه، دغه اړیکه مو کله سمه وي کله سمه نه وي. دغه د تکنیکي یا د تکتونیکي ماتو په اړه باندې مو چې کوم معلومات ورکړه، هغه دا دی چې تاسو وایئ چې په خالیګاوو کې دوه ډوله حرکتونه، معکوس حرکتونه رامنځته کیږي. یو کله چې دغه معکوس حرکتونه یا دغه غلطه بندښت رامنځته کیږي، بیا نو د زلزلې لامل کیږي. وروسته به لږ واضح کړئ که تاسو لږ ځای بدل کړئ، تخنیکي همکار به در سره خبرې وکړي. زه به د ډاکټر صاحب عبدالغفور رحیم نظر واخلم چې دغه غلطه خو اوس د ژغورنې هڅې هم روانې دي. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشئ، ځینې سیمو ته د ژغورنې ټیمونه هم نه دي رسیدلي. دغه د ژغورنې ټیمونه هم که تخنیکي کی کسان نه وین او کله ناکله هغه مرسته متاسفانه چې ډیر موثر نه تمامېږي، خصوصا هغه وخت چې خلک تر خاور لاندو پټوي. نو هغه روغتیايي سپارښتنې هم ډیر مهمې دي. په غوړم په سر کې له روغتیايي پلوه د لومړنیو هڅو یا لومړنیو کومکونو لاندې سپارښتنې تاسو په حواله وورو، بیا به وروسته په هغه رواني اړخ باندې هم تم شو چې د رواني پلوه څنګه خلک ډاډمن شي. ځکه شپه را روانه ده، له وړاندې نه تیاره شوې ده او ښځې ماشومان په کورونو کې دي او ویره ورسره د نورو ټکانونو.
سلام ټول دوستانو ته، او خدای دې د زمونږ د وطن شهیدان وبخشي او زخمیان ته دې خدای عاجل شفا ورکړي. مهمه خبر دا ده چې کله چې طبیعي واقعات پیدا کیږي، په دې طبیعي واقعاتو کې په اوله مرحله کې دوه نوع ضرورتونه موجود دي. اول دا ده چې طبیعي انساني ضرورتونه دي. فرض مثال چې زلزله کیږي، د خلکو کورونه ورانیږي، د خلک تلفات ګوري، او د هغې په نتیجه کې دا تلفات کې بیا چې انساني اوسېږي، او یا دا چې د حیواناتو د لاس ورکونه، د کور د لاس ورکونه، د مال د لاس ورکونه ده. نو دا یوه برخه ده. او دوهمه برخه بیا وروسته لږ شانتې چې باید ورته سړی متوجه شي، د دې د دغه رقم زلزلو یا نورو طبیعي واقعاتو نتیجه کې څه رواني مشکلات خلکو سره پیدا کیږي دا دوه مرحله ده. زه به داسې لاندې پرې اوله مرحله باندې را وګرځېږم چې هغه دا ده چې په اوله مرحله کې باید هغه څوک چې په هماغې ځای کې دي هغو باید د دې خلکو سره په فوري ډول سره کومک وکړي او دا کومکونه چې دي یوازې دا نه دی چې دوی فرزند لاړ شي هلته د خلکو سره دې دې نه چې واده پوښتنه وکړي او کومک باندې شروع وکړي. مهمه دا ده چې په هر ځای کې چې کومک کېږي باید د خلکو هغه کلتوري او د هغو هغه مذهبي کوم اصول چې دي هغه باید په نظر کې ونیول شي او د هغو کلتور ته ډېر زیات احترام وشي چې خلک ځان مسؤول احساس کاندي. دوهمه مرحله دا ده چې دا خلک په فوري شکل باندې ډوډۍ ته کالیو ته او سرپنا ته ضرورت لري نو دا شی باید دو سره فوري شکل باندې دو ته سره کومک وشي او د دې په څنګ کې باید که چېرته امکانات موجود اوسېږي نو باید دو سره کوشش وکړي چې هغه کسان چې بند پاتې دي د خاورو لاندې یا د کوټو لاندې بند پاتې دي او ژوندي دي هغه را وایستل شي. د ماشومان او ښځې باید مسؤول ذهن ته انتقال شي او دا شی چې دی د پسې د درې مرحله کې فرزند داخل کالوي ته ضرورت لري د اوکسیدوزي ته ضرورت لري دا ټول شیان چې دي دا باید دا دوستان شاوخوا خلک کې ورسره وکړي چې امکانات یې ورسره وي او تر څو چې حکومت راځي ځکه تر څو چې حکومتي سیستم راځي او په داسې یو مشکل ځای کې لکه کونړ چې دی دا ممکن وخت ونیسي او داسې شاید زر هم نه اوسېږي. نو د محلي خلکو کومک کول دا د په دې مرحله کې ډېر زیات مهم دی.
بله ګوره ډاکټر صاحب یو بل موضوع هم دلته راولل شوې ده چې پروختون کې داسې ویل شوې چې پروختون کې حکومت کسان چې انتقال شوی دي ټپیان دي د درملنې لپاره د دوی په منځ کې وای خځې نسته. د افغانستان ټولنه خو تاسو پیژنې چې دودیز ټولنه ده کله ناکله په دې زلزلو کې د نارینه یو څه مخ کې وځي مثلا منډه کوي او بیا خځې پات کیږي او خځو سره ماشومان هم وي مثلا دوی سره د ماشومان غم هم وي څه لامل دی؟ آیا خځې روختون ته فکر کوي نه د انتقال شوی او کنه خځې ممکن خدای مکړه ډېر په هغو کسانو کې وي چې تر خاورو لوټو لاندې شوی وي ستاسو په نظر لامل څه دی؟ ځکه داسې راپورونه ویل شوی چې راغلي چې هغه روختونونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوي دي په هغو کې ښځې ډېرې نه تر سترګو کېږي نارینه ډېر دي پکې.
زه داسې دقیقا پرې نه پوهېږم چې زموږ د کلتوري حالت په هغې منطقه کې په کوم حالت دی مګر تر کومې اندازې پورې چې زه د یو پښتون په صفت باندې پرې پوهېږم هغه دا دی چې ښځې نسبت نارینه ته ډېر مهربان دي او هغه کوشش کوي چې خپل بچي ته نجات ورکړي او هغه وباسي او زیات د عواطف د لحاظه هسې پذیره دي او دا کېدای شي چې د دې سبب شي چې هغو لږ شان ځکه دا خو د څو دقو یا څو ثانیو خبره ده نو دغه یوه دقه تاخیر چې دا دوی کوشش کوي چې خپل بچي وباسي او دا سپین ږیري سره کومک وکاندې کېدای شي د ښځو تلفات زیاتره اوسېږي. او دوهمه خبر دا ده چې متاسفانه ښځې چې کېدای شي یا ښځې چې ډېر شدید زخمي شوي نه اوسېږي فامیل کوشش وکړه چې په محلي شکل باندې په مغز کې څو کومک مسره وکړي او شفاخانه ته انتقال وکړي. دا امکانات هم شته.
کوربدان او تاسو حتما ډاکټر صاحب منابع لري کونړ کې د روغتیايي کارکونکو په منځ کې د ښځو رول د محل څومره د پام وړ ده؟ آیا فکر کوي چې په اسداباد او د غرازي ولسوالیو په کلینیکونو کې خزینه کافی ډاکټران سته او کنه هلته د خزینه ډاکټرانو کمی محسوس دی؟ تاسو داسې ملګري دوستان لري چې له کونړ ولایت نه معلومات لري؟
تر کومه اندازه پر چې کونړ ولایت نه خبر ما والته تماس وکړ نه رمز نه تر زما دوستان چې رواني تکلیفونه لري او او ما سره تماس کې دي او زما ترکنه خپل دوستان ته توصيه کوي چې ما سره تماس ونیسي او زه ویډیو کال دلاره یاد ټلیفون دلاره دا هو خزینه او نارینه مریضان سره خبرې وکړم او هغو سره هغو ته مشورې ورکړم. نو دا داسې معلومېږي چې هلته لکه چې د ښځو کار کوونکو تعداد ډېر محدود دی او دغه محدودیتونه چې دي خو مسلمان په کابل کې موجود دي مګر په هغه چې منطقه کې فکر وکړم که زنانه استحکار کوونکي موجوده اوسېږي.
او کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ. اوریدونکو ته هم نوبات ورکو ورسره باډی کوونی سي بیرته راځو پوهان صاحب موسازی ته. پوهان صاحب زه غواړم هغه مخکنی خبره دوام پیدا کړي تاسو مخکې د زلزلې په عواملو خبرې کولې او هغه تکنیکي هله کوم چې سامه تلفظ کم ما ته باندې خبرې کولې چې د زلزلې لامل کیږي بیا مواړي کسمه نه و نو کله سره لک تام شي چې دغه زلزلې ول رامنست کیږي عام او خلکو ته دغه بس لک زره وازی شي بیا براس چې د کونړ زلزلې ول مرګونی و د زمکه پتال کې څومره ژوره و او د زمکه پتال کې د زلزلې ژوروالی څومره د زلزلې په شدت باندې اغیز لري.
بله زلزلې خو مختلف عوامل لري او مختلف دي. زلزلې تکتونیکي عوامل لري، مګماتیکي عوامل لري، د ځمکې قشر یو ځای کې لاندې پکې خالیګاوې پیدا کیږي، ګودالونه رامنځته کیږي، سقوط منځته راځي چې محلي زلزلې ترې راپیدا کیږي، حتی د مصنوعي انفجارونه د تجربې چې کیږي دا د سلاد جوړولو په ارتباط د بازي نور او اتنی انفجارات د ځمکې لاندې کې قوي دا محلي موزی زلزلې را مستقبل شي. ولې مرګونی زلزلې او هغه تباه کوونکې زلزلې دغه دوه ډوله زیات اهمیت لري چې یو تکتونیکي هغه لري منشأ لري، بلې د مګماتیکي منشأ لري. تکتونیکي منشأ هغه دی دا هغه زلزلې دي چې دغه لکه ما چې مخکې ویلې دي عميق او د جوور او مات او د جوور درزونو په بل حساب چې ساده وایو چې د ځمکې په قشر کې جوور درزونه دي چې ریشي عین تر مانته لپاره د ځمکې در مانته لپاره رسیدي د ځمکې ته دغه وسطي برخه پورې ریشه رسیدي او په دې امتداد باندې د دوه درزونو په امتداد باندې هغه دواړه خواوې قسمتونه چې سره بیل شوي دي یو د بل په مقابل کې په حرکت کې دي، سره یا سره بیلیږي لري کېږي او یا سره سولیږي سره نږدې کېږي. نو د دغه سولیدلو په نتیجه کې بعضي طبقات په عمق کې قاتېږي، قات شي ترې په حرکت کله چې دا حرکت موجود وي دغه طبقات سره قات شي لکه لګی او لمده لکه چې تاسو راوخلی غواړي چې دا ماته کوي او داسې سره قاتوي دا طبقات هم داسې سره قات شي د سلهاو کلونو په تیرېدو سره د دغه چنګ ځای کې د دغه انحنا چې لري د انحنا قسمت کې دلته انرژي جمع کیږي سلهاو کلونه پکې دي نور زیاتی دغه د ځمکې طبقات توان د دې نه لري چې د انرژي وساتي یو دم ماتیږي دغه طبقه او دغه بلاک یو دم یو خوځښت یو قوي خوځښت رامنځته کوي او د دې قوي خوځښت په نتیجه کې د زلزلې امواج ایجادیږي او بالاخره سطح ته رسیږي او سطح کې د دغه تباهۍ او د دغه ورانیو سبب ګرځي. او یو مګماتیکي زلزلې دي. مګماتیکي زلزلې هغه ده چې د ځمکې د عمق نه د تل نه مذاب مواد تاسو باید په واضح ویډیوګانو کې ویني دا اوسني ولکانونه چې فعال وي مذاب مواد د ځمکې د تمز راوځي البته د ځمکې د تل نه دغه مذابه راپورته کیږي قرار ته یو ځای پورې چې رسیدي دلته ځان د پاره ځای غواړي چې خالي کی دغه ځای چې خالي شي بیا یو پولس ورته یو مومنت کې یو حرکت کوي دا مذابه پورته راځي او په دغه وخت کې هم شدید تکانونه ایجادي کی چې دا تبا کوم کې تکانونه دی او د زلزلې باعث کی د زلزلو معمولا زیات وی کله کله حتی د عمان تر قشره پورې د بارني قشره پورې رسیدي کله کله حتی موږ ټیکټونسټیر ورته وایو چې د مانتل په دغه برنۍ برخه کې دغه طبقه موجوده ده او ډېره فعاله طبقه ده تر دې پورې هغه وي تر 200 کیلومتره پورې تر 200 کیلومتره پورې هم لري تر 500 شپېتو اتیاو دغه زلزله چې په کنړ کې شوې ده دا د زلزلو د سب سټیشنونو چې جهاني دی او ما داسې معلومات ترلاسه کړي دي د 3 کیلومتره پورې دا هم لري چې دا دې له شکه ټکتونیکي منشأ لري دلته مذابه او مضما نه ده راپورته شوې دلته فقط دغه د ځمکې طبقات شریدلې دي سره هغه طبقات چې په کلونو شاید سلهاو کلونو سره قات شوي وي قات شوي وي نورې زیاتي اوبه نه ده رسېدلې چې دا انرژي تنکي هغه انرژي دوی مات شوي دي او هغه انرژي ازاده شوې ده او دغه زلزلې رامنځته کړې ده. نو څومره چې د زلزلې عمق د موقعیت عمق یعنی اپیسنتر هغه مرکز هغه وي دا پورته وي هممره تباه کوونکې ده او مخربه ده ځکه چې هغه شدت تکانون شدت امواجو قوي امواج سطحې ته راانتقالېږي او بالاخره د ودانیو د سرکونو د بندونو د دېو د تخریب باعث ګرځېږي. زه کولی شم ووایم چې په کونړ کې دغه د دې زلزلې دغه 1.1 هغه لري د رشتر انترجه ده دا دومره ډېره ده په یو حساب باندې ډېره ده ولې دغه عمق دپاره بېخي ډېره ده خو دا چې ډېره تباه کوونکې شوې ده دلته دا لیکنې دا دي چې دا سیمه غرنۍ سیمه ده دلته په دغه کې په اړخیو کې او په دغه سې په میداندار سیمو کې کورونه او کلي جوړ شوي دي او هیڅ نوه اساس او معیار چې د زلزلو دپاره د زلزلو د قانونو په مقابل کې ودانۍ باید آباد شي دا زموږ په کلو کې په افغانستان کې بېخي مطرح نه دي. د چا سره بېخي ده دا سوال نشته ده چې زه دغه کور جوړومه ده کوم وخت کې زلزله شي زه باید د دې کې کوم تدابیر ونیسم چې دا کور سم جوړ کړم. نو بینان ما لیدلې هغه سیمه مې ډېره لیدلې د نورستان کې په کنړ کې په دې ځای کې ګرځېدلې دا منطقې مې لیدلې دا کلي کورونه یو په بل باندې په سیره داسې یو په بل باندې جوړ شوي دي. بعضې کورونه به زلزلې وران کړي بعضې کورونه هغه په پاس کور چې پیرولیدلی ده شاید د لاندې کور باندې ورغورځولی وي. د بلې خوا نه دا د غرونو اړخي دي غرونه جګ جګ دي پاس سرو کې غټ غټ ګټونه شته دي لوی لوی تیګې دي ممکن هغه تیګې هم رغړېدلې وي او راغلې وي په بعض ځایو کې چې په کلو باندې مسیر رغړېدلې وي په کلو شوی وي د کلي سره خراب کړي او دغه تباهي یې رامنځته کړې وي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډېره مننه. راځي اوریدونکو ته نوبت ورکو چې اوریدونکي هم غواړي په دې خبرونه کې برخه را سره واخلي. یو اوریدونکي بره واخلو ستړي مشي تاسو ازادي رادیو اوري د کونړ له زلزلې وروسته وضعیت ځانګړی شوی بحث او دوه میلمانه را سره دي چې یو د پولیټکنیک پوهنتون استاد دی را سره پوهان مسازی او د غراز ډاکټر صاحب له لندن را سره دی. ډاکټر صاحب رحیم
قربان سم محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تر تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوردونکو تمام مقدار پاک دې چروغ جوړ به
کور ودان سلامت اوسئ. زموږ دایمي اوریدونکو ستړي مشي اتل صاحب تاسو د کونړ زلزلې په اړه څه وایئ؟ رات
الله مو خوشاله کړو. سلام لودین صاحب محترم ساتي ملګرو تمام خدای پاک دې هغه شهیدان ته جنت فردوس ورکړي. ډیر اعظم جنونی کې پېښو والا جل جلاله چچان ته محترم لودین صاحب حاجل شپا ورکړي. لودین صاحب محترم زموږ د خپل حکومت غوښتنه ده کتم حکومت خپل کومکونه وکړي. ډیر ځینې خوشاله منندوی یو محترم اسد الله الدین صاحب د حکومت ته څنګه باید موږ هم افغانانو دغه زلزله د پولیس سره خپل ترواسو اندازې کومک وخو. خو محترم اسد الله الدین صاحب پر سوشل میډیا باندې چې ما ځینې انځورونه ولیدل زه ډېر ورته خواشینی شوم. بدبختانه یو لودین صاحب محترم زموږ تاسو د رسنۍ دغه چې ژورنالیستان لکه تاسو غوندې رسنۍ مثلا یا نور رسنۍ دا ژورنالیستان خو باید د سیمې انځور خلکو ته مثلا وروښي چې تر کوم تلفات رسیدلې دي. یو لودین صاحب محترم دا سیادی افغانانو بدبختانه په خاله رسنۍ کې چې ما ولیدل ویډیوګانې دې کولې زه کله اکثره کسان چې درخواست لاندې لودین صاحب دلته دی ویډیوګانې کې چې مثلا دا په دغه منډ کې داسې پیښ شوې دي دوه کسان تر لاندې بدین صاحب محترم ما د عام افغانان څخه د یو کشر په صفات دا غوښتنه ده چې په لیاز د خدای په دښ ځای کې تاسو باید یو د بل سره کومک وکړي، یو بل د خاور سره وباسي، نه دا چې مثلا تاسو په ټلیفونان باندې بوخ ځان نو ساتي ویډیوګانې کوي د مسلمانانو تر خاور لاندې دلته دی ویډیوګانې کوي. بدین صاحب ډیر دغه ویډیوګان والا خوښینه کړم چې موږ افغانان په سال کې هلته تر خاور لاندې دلته موږ ویډیوګانې کوو، باید دا چې مونږ چې دغه د ټلیفون سره کومک وکړي. بدین صاحب د پیسو د نگاه څخه که مثلا هلته خلک نږدې دغه څه کومک ورسره وسي پر دغه باندې باید ویډیوګانې جوړې نه سلو دین صاحب ځکه دا چې دي مسلمانان د کومک لپاره باید چاله ته ورشي د ویډیوګان لپاره خو باید خصوصا د خپ خلک ورنې سلو دین صاحب
خیا نه یوازې خبریالان یا هغه کسان چې همدغه کار د اداکارو کې هم خلک باید تاسو وای چې ویډیو ونه کې باید سملاسي مرستو باندې یا ژغورنو یا پلټنو مرستو باندې لاس پکار شي. اتل سي داسې راپورونه هم راغلي چې لومړیتوب ګواکې نارینه ته ورکول سوی دی د درملنې په برخه کې، هغه روغتونونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوي دي هغو کې وایي تر ډېره نارینه دي. داسې ښکاري چې ښځې او ماشومان تر ډېره قربانیان دي او هغه کسان دي چې تر خاورو لاندې بند پاتې دي. ستاسو په نظر د دې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب محترمه، واکن زلزله خونو د شکر څه ویل ده نو خامخا خلک چې نور په خو باندې بده وای شاید نو اکثر قربانیان چې دي واکن هم شیدي او ماشومان بيخي به اندازې زیاتې ځکه کده ورې سره لودین صاحب مرسته سي بهتر معلومات چې هغه اکثر انسانان چې دي د کور به وتلی وای په خپل کاروبار به بوخت وای. نو دغه بدبختانه چې راکم پیښه مې تصویر د شکر مې تصویر د لودین صاحب تلپاتې اکثر لکه تاسو ویل واکن شیدي او ماشومان دي نو باید حکومت توجه وکړي چې هغه کسان ته لمرتو بار کې څوک ډیر زخمي او د شهیدان په بخش کې لودین صاحب محترم از حکومت ته غوښتنه ده چې مثلا دغه شهیدان د لپاره کفنونه دی برابر کې مثلا دغه تدابیر دی ورته ونیسي ځکه اکثره د افغانستان وګړي چې د لودین صاحب محترم مسکینان د خوران د کفن پیسې هم کسان بالا کزین کسان لري. لودین صاحب حکومت باید د کسان سره مرسته وکړي او دغه خیریه بنسټو علاقه مکنه ورسره وکړي. لودین صاحب که سایه دی ته مودا مخ چې هغه په هرات ولایت کې زلزله وسوله، دلته په هلمند ولایت کې، په کندهار ولایت کې، په ډیرو ولایتو کې زه شاهد یم چې د حکومت طرفه څخه ځینې سندخان کښې ته وسوله. بیا د سندخان ته که د چا لس افغانۍ په واسطه وي، که پنځه افغانۍ په واسطه وي، که شل افغانۍ په واسطه وي، لودین صاحب نو دغه سندخان ته به خلکو راچولې. بیا حکومت دا ویړلې پر هغه زلزله پوله یې وویشلې. که موږ وایي داسې پروسه بیا پیل کړي پار ولایت کې سندخونه کښې شوه چې د عادي افغانان به مثلا چې خپل واسه اندازې که د شهر ته په واسطه وه هغه به ورسره شریک وي. لودین صاحب
بله کور ودان. اتل صاحب سلامت اوسئ، ډېره مننه چې اړیکه مو ونیوله. اورېدونکو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړی بحث اورئ. بیرته راځو خپلو میلمنو ته. ډاکټر صاحب، دغه له اولې زلزلې وروسته پرله پسې ټکانونه هم شوي دي او دغه راز د ښځو ماشومانو یادونه وشوله، دوی سره یو ډول زلزلې وروسته ویره هم موجوده وي ځکه موږ باندې هم دغه ماشومتوب تیر شوی، دغه پیښې مو لیدلې دي، زلزلې مو لیدلې چې د زلزلې وروسته یوه واهمه وي، یوه ویره وي چې اوس ګواکې دغه د بیا زلزله کېږي ځکه هلته به تلفات هم وي، قربانیان به هم وي. نو د دغه ویرې د لمنځه وړلو لپاره یا د فضا د ډاډمنولو لپاره یو څه په کار دي چې خلک بیرته جرأت وکړي، لاړ سي خپلو کورو ته، خپلو مینو ته، یا لږ تر لږه هغه یو څه رواني حالات ښه شي، تکیه شي. نو تاسو په دې رواني برخه کې هم کار کوئ، تجربه لرئ، له زلزلې وروسته رواني وضعیت د کنټرول یا قابو کولو لپاره څه کول په کار دي او په دې برخه کې څه سپارښتنه لرئ ډاکټر صاحب؟
مهمه خبر دا ده چې پس دا طبیعي حالتونه نه لکه زلزله او یا سیلاب چې راځي دا دوه عکسالعمل طبیعي د انسانانو عکسالعمل دی چې یو هغه فوري عکسالعمل دی یا بیړنی عکسالعمل دی او دوهم چې دی د هغې وروسته یا په اوږده موده کې عکسالعمل دی. نو په اوله مرحله کې زیاتره ټول انسانان سره یو شاک پیدا کېږي، یو نو حالت ورسره پیدا کېږي، دا څه شوي دي، نه پوهېږي چې دا څه روان دي. او زیاتره د عاطفي لحاظ یا د فکري لحاظ دو په دغه حالت کې چې ټاپیر یو څه کوي مګر په دې باندې نه پوهېږي چې څه شوي دي. یا فرضاً یو تعداد دي چې فوراً عکسالعمل ښیي او دو فرضاً چغې وایي، جاړي، ځان وحشي، دغسې یو حالت ورسره پیدا کېږي. او یا ځینې سره بیخي داسې یو حالت پیدا کېږي چې چپ پاتې شي، هېڅ نه پوهېږي، همداسې شاوخوا ګوري بېدې نه چې څه ووایي یا پوه شي چې څه چل دی. ویره معمولا ډېر معمول شی دی په دې کې اما ورسته ورسته بیا په دې خلکو کې دغه خفګان حالت او غمګینۍ حالت او د دې د کوم زلزلې یا کوم طبیعي آفت چې راغلی دی په دې خلکو باندې د هغې په عم باندې یا په جوړتیا باندې پوهېږي او د هغې په نتیجه کې دا اشخاص د ژوند مشکلاتو او د کوم شی چې د لاسه ورکړی دی او د کوم شی چې دو ضرورت ورته لري د هغې باندې فکر کوي چې بیا هغه په دو باندې عمیق تحصیل کوي. نو په ابتدایي مرحله کې چې دو دي دو هغه ابتدایي کومکونو ته ضرورت لري چې دا معمولا په اته څلوېښت ساعته څلېرېش اته څلوېښت ساعته تر دوه اویا ساعت پورې دا خلک کومک ته ضرورت لري. دو سره باید دو ته باید ډاډګرنه ورکړی شي. دو سره باید خلک وسېږي چې ورته یوه لارښوونه وکړه چېرته لاړ شي څه وکړي او که چېرته زخمیان اوسېږي د هغو زخمیان شفخانو ته انتقال شي. دا مهمه ده چې زخمي ښځه ده که نارینه دی که ماشوم دی که زور دی هر څوک باید په طبیعي شکل باندې دا حق وساتي چې باید شفخانې ته لاړ شي هلته تدعیم شي. دا چې متاسفانه د ښځو او د ماشومانو تعداد په شفخانو کم دی او د نارینه وو زیات دی دا خو ډېر تاسف وړ خبره ده. نو کېدای شي یو تعداد خلک داسې فکر کړي چې شفخانو کې نارینه نشته ښځه نشته دی او موږ خپلې ښځې نارینه ته نه ښیو. البته دا خبره هم ده مګر په هغې وطن کې متاسفانه دا یو لوی کمبود دی چې نه یوازې په وړو کلو او بانډو کې لکه کوم کلی چې وران شوی دی په هلته دی بلکې په لویو ښارونو کې هم صحیح خدمات ښځو ته اجازه په آزاد شکل باندې نه ورکول کېږي او د هغو فعالیتونو باندې محدودیتونه جوړ شوي دي چې دا په ټول مملکت کې یو غیر قابل تحمل حالت دی چې رامنځته شوی دی او دا باید د منځ جګ شي چې په آینده کې دغسې یو غیر قابل تحمل حالت پیدا نه شي او خلک په اطمینان سره خپلې ښځې لورګانې خویندې ویسي شفخانې ته او هلته د تداوي اعتماد کې وکړي او هلته صحي کار کوونکي ښځې اوسېږي چې خلکو سره کومک وکاندي.
بله او ډاکټر صاحب د ژغورونکو ټیمونو په ډله کې مثلا دغه د ژغورونکو کوم ټیمونه چې تللی دي هلته تر خاورو لاندې باندې کسان را باسي. دغه پیښه په افغانستان کې ډېرې کېږي. زلزلې وشوه د هرات زلزله مثلا د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله وه څلور کاله کې درې کاله مخکې. د ژغورونکو په ډله کې څومره د ښځو موجودیت یا د ښځو حضور مهم دی؟
په ګروپ کې دا توګه مسام نیم ضرورت دی ځکه چې کله چې زلزله کېږي زیاتر متاثر شوي یا هغه څوک چې دا ضربه خوري هغه ماشومان ښځې او ښځې دي. نارینه کمتر د دې واقعاتو قرباني کېږي مخصوصا په دغه ځایونو کې لکه دغه ځکه چې ښځې د عاطفي لحاظه زیاتره مهربانه دي زیاتره خپلو بچو باندې خپل اولادونو باندې خپلو خپلوانو باندې توجه کوي او هغو د دغه شکل واقعاتو سره د خطر سره ډېرې مخامخ دي. نو که دغه ویم چې پنځوس په سلو کې باید ښځې اوسېږي دا به مبالغه نه چې کم امید اوسېږي. یعنې ښځې باید ډېر عمده رول ولري چې هلته د هغه چا سره چې هغو په دغه لویې تروما یا تردید سره مخامخ شوی دی د هغو سره کومک وکړی.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی راخلو استودیو سره وصل دی. ستړي مشي تاسو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړی بحث د ازادي راډیو نه اوري.
سلامونه لودین صاحب محترمه.
علیکم السلام. ستړي مشي
او مننه روغ اوسئ. مې مرادم سلامونه وای مرادی احمدی هم بغلان مې زنګ ولای.
محمد نبی ورور بغلان نه حتمان تاسو هم د زلزلې په اړه باندې راپور نه خبرونه اوریدلی او شاید دغه ولایت هم ټکانونه احساس شوي.
بله و تیر شپه نه خپل شپه وړ مشه موږ مونږ کا وجبات کې د شجمات یو ټکان وکړ نو وخت چې دلته موږ یو دوبره تلفات خونو همدا چغبر صدمه موږ ته راورسه درس یعنی هغهي چغبر خلق وګو کې څنګه زی وکړي نو په وخت دغه چې دا الله پاک دې زخمیان روح کې شیطان ته الله پاک جنتونه ورکي کورونه دې صبر جميل الله پاک غواړو نو لودین صاحب ورختیا هم چې وګورو ما یو وخت دې زما محترمه یو طالب منته ما پښتنه وکړه ما دا زلزله سره مسته کیږي تاسو تقریبا مشکلات ڈاکو کله به یخ کله به ګرمي وای تقریبا ډیر مقاماتي زغه و د شیاو شپګو میا سفر سفې برات للی نو هغه د تمام په یاد کې بیا د دې موږ خو وخت بغلان کې دوه تا یو سو کلم دسه نه تقریبا سو میا سې تقریبا تاسو په هیڅ وی نو بیا لګا د هغه بیا دمر نه کله نه کله به نو سو کله تاسو کله دې پند خو کې دغه سو کلم نه کته سو سو نو الله پاک دې زحمیان د شپا ورکه الله پاک دې تاسو
کور ودا صبر وکړو ډیر مننه سلامت اوسې نبی احمدی ول بغلان چې د زلزلې په اړه خپل نظرات څرګند کړي په هان صاحب مساسای زبرت تاسو تر اگر زم د خو زلزلې خو به شک چې د ټول افتونه چې راځي د زمګه تاسو باور ده چې د لال طرف دی هغه هرڅ عوامل چې دی هغه بیا ساينس هم ثابت کړی دی چې د کوم عوامل یا لامرونو لمخې دغه پیخ یا دغه مصیبتونه رامنځته کیږي یو بس مطرح دی چې په دې ورسوي کې په ننګرهار یا په ختیځ ولایتونو کې سیلابونه هم راغلل اقلیمی بدلون هم دی د زمکه لاندې وبو هم په وچېدو دی یا هغه کچه کم سوې ده دغه اقلیمی بدلون یا د زمکه لاندې د زمکه په تل کې دی وبو د کچه کموالی دغه څومره له زلزلو سره له جیولوژیکي پلوه اړخ لګی ځکه داسې یو ګمان موجود دی چې ګواکې په ورسوي کې په افغانستان کې دغه پیښې ډېرې شوې مثلا د ګیان زلزله وه د پکتیکا ولایت دغه په هرات کې به زلزله وشوله مثلا اوس په کونړ کې دغه کوم تړاو ست د اقلیمي بدلون یا د وچکالۍ ترمنځ او د زلزلو ترمنځ په جیولوژي کې او کنه دا دواړه بیلابیل آفتونه دي او کوم اړخ سره نه لګي
بلې دا زه هم اورم دا اوسې خبرې کوي د خلک چې دا مختلف آفتونه دي مختلف طبي عوامل دي او یو د بل سره پر اړیکه کې دي خو اول خو لکه تاسو چې مهرباني وکړم ویل چې دا طبي آفتونه دا ټول د خدای په حکم باندې او د خدای په امر سره دا اجرا کیږي ولې د دې د پاره بیا سببونه شته دي هغه سببونه پیدا کوي یو عمل یو واقعه یو حالت چې راځي هغه بې د سبب نه کیږي لکه مخکې چې ما وویل چې دغه زلزله چې وزلته شوی ده دغه سبب د چې لاندې دغه درزونه دي او لاندې دغه طبقات قطع شوي دي او بالاخره هغه انرژي ازاده شوې او د باعث دې زلزله شوې ده په دې اساس باندې مونږ خپل مسلمانانو ټول شکر ده او دا عقیده لرو چې دا ټول آفتونه ده یا دا ټول حوادث ته دي حوادث د خدای په امر باندې او د خدای په حکم باندې کیږي خو د دې لپاره عوامل ایجادوي عوامل وي چې بیا دا آفتونه رامنځته کیږي خو دغه طبیعي عوامل چې نن په ټوله ځمکه کې تقریبا د هوا ګرمه شوې ده او په بعضې قسمتونو کې لکه د افغانستان ساحه او د ایران رواخله او داسې د پاکستان د غربي قسمتونه دا د وچکالۍ سره مخامخ دي او یا د ځمکې لاندې اوبه کمې شوې دي زه فکر نه کوم چې دا یا مثلا اورښتونه کېږي او دا سیلابونه د ځمکې په مخ باندې راځي زه فکر نه کوم چې دا د زلزلو سره تړاو لري ځکه چې زلزلو عمق ما درته تاسو ته ویل چې اته کیلومتره دغه زلزله ده چې تقریبا دې ته سطحي زلزله وایي، دا یعنی سطح ته نږدې زلزله ده، یا لس کیلومتره عمق لري. نو تر لس کیلومتره پورې اوبه د ځمکې لاندې اوبه تر اوسه پورې چا څوک نه دي ورسېدلي، او نه هغو اوبو ته لاره پیدا شوې ده او نه هغه اوبه را استخراج شوې دي. په افغانستان کې صحیح ده وچکالي ده، اوبه نشته دي. دا په چارمي دوره موږ ورته وایي، دا انتروپوجن ورته وایو او نیوجن ته رسوبات دي، چې په دغو رسوباتو کې اوبه موجودې دي، او د دغو رسوباتو نه اوس اوبه د ځمکې لاندې اوبه راویستل کېږي چې د دې عمق سل کیلومتره یا وبخي سل متره نه یا د یو سل شل متره یا نهایتا تر یو نیم سل متره نه، تر دوه سوه متره، درې سوه متره نه زیات نه ده، حتی زرو مترو ته نه رسېږي، یو کیلومتر ته نه رسېږي. نو دا هغه اوبه چې په اته کیلومتره کې او په لس کیلومتره کې او په دوه سوه کیلومتره کې موجودې دي، هغه دغه د دغو اوبو په شکل باندې نه دي، هغه په نورو شکلونو سره دي، د هایدروکسین د ګروپ په شکل سره دي، د هایدروجن جدا ده مثلا او ایچ ګروپ مثلا د منرالونو سره په ترکیب کې موجوده ده، هغه په دغه اشتالو سره اوبه دي چې په عمق کې دي. زه په دې باور نه یم چې دغه طبیعي عوامل یا دغه طوفانونه چې راځي، سیلابونه کېږي، ورښتونه کېږي، دا دې د دې زلزلو سره ارتباط ولري. دا زلزلې افغانستان د موقعیت په لحاظ باندې د مدیترانې په فعال کمربند کې موقعیت لري. دغه کمربند فعال کمربند ده چې دې کې د ترکیې نه رسوبې ده تر بحرالکاهل تر سواحلو پورې دا ادامه لري. نو په دې اساس باندې دلته د افغانستان د خصوصا د افغانستان شرقي سیمې، شمال شرقي سیمې، په بدخشان، نورستان، همدارقم شرقي سیمې، جنوب شرقي سیمې، حتی تر جنوب غربي سیمو پورې دغه قسمتونه ټول فعال دي، تکتونیکي د لحاظه فعال دي، او دلته تکتونیکي حرکات موجود دي. ماتو په اعتماد باندې دغه د ځمکې فشر، دا د ځمکې طبقات سره بې ځایه کېږي. دلته کله کله دا ما مخکې ویلي بیا تکرارومه، دا چې دغه د دغو تلونو په امتداد باندې دا انرژي جمع کېږي، جمع کېږي، یو وار ازادېږي. او علاوه په دې باندې دا باید ووایم چې هېر نه شي چې د هند پلیت یا دغه د هند قاره دا شمال او شمال تقریبا شمال غرب خواته په حرکت کې ده، چې دا د زمونږ ساحه د افغانستان خصوصا دغه د هیمالیا غرونه او د هندوکش غرونه او د پامیر سیمې دا قسمتونه دغه د حرکت نه متاثره کېږي، او دلته یو تضیق رامنځته کېږي او یو فشار رامنځته کېږي، او د هغې خوانه د غرب د خوانه د عربستان پلیت ده چې هغه هم حرکت کې ده، په ګیو هم د افغانستان ساحه هغه کړې ده، په اصطلاح په تضیق کې راوستلې، په فشار لاندې راوستلې ده. نو ځکه دغه وخت نا وخت دغه حرکتونه ایجادي دي او باعث د زلزلو
کې. و کور ودان پوهن صاحب محترم سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، تاسو ته راګرځم، یوه پوښتنه غواړم چې یو څه عملي تشریح کوم. مثلا د اوس په کونړ کې د ژغورنې هڅې روانې دي، ځینو سیمو ته چې راپورونه لرو لا هم وایي د ژغورنې ډلې نه دي رسېدلي، هلته به لا هم تر خاورو لاندې کسان وي، دغه کې به داسې کسان وي چې دوی به په ټپي حالت کې وي، یعنی تر اوسه به هم ژوندي وي، ځکه تر دوه درې ورځو وروسته هم کله ناکله له زلزلو نه ژوندي کسان راایستل کېږي. هغه کسان چې تر خاورو لاندې کله چې دوی راایستل کېږي، طبي پلوه ورسره لومړنۍ مرستې څنګه وشي؟ مثلا که چیرته په خولو کې خاورې وي یا مثلا دوړې وي، تنفسي مجرای بندوي، او د وجود نور ټپونه هم ولري، لومړیتوب څنګه درجه بندي کولای شي؟ مثلا لومړیتوب کوم ځای ته ورکول شي؟ د تنفسي لارې خلاصېدو ته، د نور ټپونو رغېدو ته، د وینې د بهېدو مخنیوي ته، یعنی له طبي پلوه دغه سپارښتنې څنګه کوي؟ یو کس چې مثلا د اوس په کونړ کې ځي او غواړي چې مرسته وکړي، له طبي پلوه باید کومې سپارښتنې په پام کې ونیسي چې کومه مرسته باید ژر وکړي؟
دا خبره ده چې
غیر مسلکی خلق باید همدومره کمک وکنده چې دا خاوری او دوری دا شخص دا پوزه او دخلی نپاک کنده او تر حد مقدوره پوری دو وکوله شی چه دتا دست یاو دومره پاکواری خلی او پوزه تراولی چه دا ساو باسی دا اغا اولی نه شرط ده چه اغا ده کنه نور فردان زخمونه پدیر بعد حالت که اسی یاو خاوری دوری بانده دا غی که چه دتا او بجوش یا بیرتا سریش ترسوش ترانسپورت آماده کیگه او آقا داغشی پاکشی یا پاک توتا بانی وطردشی چه مریض شفخانی پرویشی که تا با ناغو سر کمک کنده مگر ابتدایی شه چه ده آقا داغده تنفسی لارشی دا مونگ چه سر و باسو دا لاری باید پاک و ساتشی پوزه دا او خلا دا استرگی دی دا دیر مهم دی چه دا دیر اساس شایان دی نو دا شان باز او ساتل سی او خاطر مقدور کو شوش سی تم جی نه چوینه راځي هغه په پونه باید وته د سیتی د وینې هغه جیدان پان کاندې او مریض خاطر مقدور کو شوش ته زر صفخانه ته ورسول شي مګر مشکل دا ده چې دا مریضان باید د صفخانو ته ورسول شي په هغه کې کومک ورسره موجود شي دا صحیح مرکزونه کې د دې قسم مریضانو سره کومه کول دومره زیات فکر نه کوم چې هغو ته امکانات ولري.
بله، او دغه ګرځنده ټیمونه چې جوړیږي ډاکټر صاحب خیمې وهل کیږي په دغو سیمو کې، مثلا په پکتیکا کې هم که موږ تاسو وایو، په هرات کې هم هغه مهال هلته ګرځنده روغتیایي ټیمونه لاړل خیمې ووهلې، دغه څومره موثر دي؟ ځکه کله ناکله ولایتونو ته یا د ولسوالۍ مراکزو ته د ټپیانو رسول هم وخت نیسي، هم خطر دی د چې هغه کسان خدای مکړه ځای شي.
دا ګرځنده ټیمونه ډېر زیات موثر دي، دوی کولی شي خلکو سره د هر لحاظه کومک وکړي، مګر خبره په دې کې ده چې دوی زیاتره موثر دي چې د خلکو سره د هغو ته ډاډګرنه ورکاندي، واړه زخمونه چې دي هغه تداوي کاندي او هغه وتړي، او یا دا کلو زخمونه مو چې حد عقل هغه د وینې د ځای کېدو جلوګیري وکړي او که دوی سره وسایل وسیږي دا د تنفسي لارې د خلاصولو یا د ساده ستر د لارې د پاکولو دې سره کومک وکاندي دا دوی ډېر موثر دي. مګر دا ټول شیان چې دي دا ټریننګ غواړي او هغه دي وسایل غواړي. زه نه پوهېږم چې دا زمونږ ټیمونه چې دي دو څومره ټریننګ لیدلی دی او څومره موثر دي، ځکه چې پخوانی حکومت کې خو متاسفانه په اطرافونو کې هیڅ هم نه وو او دومره څومره کار کړی اوسي دې ته نه زه خبر نه یم، مګر داسې دومره پوهېږم چې هیڅ کار نه دی کړی.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ. پوهان صاحب، مسازای دغه 15 ته شپږو درجو پورې زلزلې د افغانستان په نورو سیمو کې هم کیږي، دغه راس په نورو نړۍ کې هم کیږي، اما نورو نړۍ کې که وګورو تلفات دومره نه وي، بیا هم کدای سي لامل همدا وي چې د افغانستان د خلکو اقتصاد خراب دی، غربت ځپلې دي، مثلا ودانې سم نه جوړوي. بلاخره هغه زلزلې سیمې چې دي هغه مشخصه شوې دي چې د افغانستان کومې سیمې زلزلې لري، خصوصا ختیز کې کونړ چې بدخشان سره پوله لري، نورستان سره پوله لري او هندوکش غرونو لمنو ته نږدې دي. دا همیشه زلزله خیز سیمې دي، مثلا دغه پکتیکا او دغه هرات او قندهار او دغه کوټه خواته د کومې سیمې چې پرتې دي د افغانستان، لامل څه دی چې ډېره مرګ ژوبله اوړي په افغانستان کې؟ مثلا د شپږو درجو زلزلې دومره مرګ ژوبله په یوه ورځ واړه ولا چې 300 پورې کسان پکې مړه شوي دي او 3000 نور ټپیان دي، ممکن سبا یا بل ورځ پورې تلفات شمیر نور هم زیات سي. او له جیولوجیکي پلوه که دغو سیمو کې خلک کورونه جوړوي او نادار او بېوزله دي، نو هغه ارزانه کورونه څه ډول جوړ کړي چې دوی حد اقل دغه زلزلو په وړاندې مقاوم وي؟
بله، او دا خبره ده، دا د زلزلې رښتیا هم په نورو هېوادونو کې هم کېږي، ولهلته تلفات بیخي محدود وي، کله انساني تلفات خو بیخي لري نه، مثلا مالي تلفات لږ لږ تلفات رامنځته کوي. دا علت دا ده چې هغه خلکو د دې دپاره مخکې د مخکې نه تدابیر نیولی دي، مخکې د مخکې نه عامه پوهاوي پوه کړی دی خلک په مکاتبو کې په پوهنتونونو کې په دې ځای کې د زلزلې په هکله باندې د زلزلې د خطر نه د خطراتو نه د بچ کېدو په حساب باندې خلکو ته پوهاوی ورکړی د دولتونو په دې ارتباط باندې کار کړی د دولتونو هغه ساحې لکه تاسو چې مخکې اشاره وکړه چې په هغو هېوادونو کې هغه زیات هغه منطقې چې د سیزمیکي لحاظه د خوځښت د لحاظه د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه فعال دي هغه مشخصې شوي دي په هغو ځایو کې د هغه ودانۍ چې جوړېږي هغه ودانۍ مراقبه ترې کېږي چا ته داسې اجازه نه ورکول کېږي چې په خپل سر باندې ودانۍ جوړې کړي بعد هغه مواد پکې وکاروي چې د دغه د دومره درجه زلزلې په مقابل کې هغه مقاومین دي او مقاومت وکولی شي. نو دا په انډونیزیا کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي، په جاپان کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي. مثلا دغه رقم چې په همدغه کمربند باندې پراته هېوادونه دي هغه هلته زلزلې د دې د افغانستان نه زیاتې دي، مګر هم تلفات یې موږ تاسې وینو د رسنیو نه خبرېږو کله چې دا زلزلې وشي هلته تلفات ډېر کم وي. هغه نو فقط علت یې دغه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړل شوی ده، خلکو سره کار شوی ده او رسمي پروګرامونه موجود دي په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، په عامه ځایونو کې خلکو ته په دې د زلزلې د خطراتو نه د بچ کېدو په ارتباط باندې هغه پوهاوی ورکول کېږي. او د بلې خوا نه مخکې مې هم ویلې بیا تکراروم چې خلک په خپل سر نه پرېښودل کېږي چې خپل سر ودانۍ جوړې کړي او هلته فیصله هره کمی چې زړه وغواړي باید هغه مواد پلته وکارول شي چې مخکې نه تثبیت شوي دي. د دغې منطقه کې باید دغسې کورونه جوړ شي. متاسفانه په افغانستان کې دا کار نه ده شوی. دا خلک بېخي په دې ارتباط باندې نه پوهېږي چې د زلزلې په وخت کې کوم ځای ته پناه وشي، کوم ځای کې خپل ځان ځای په ځای کې رقم د ماشومانو سره د سپین ږیرو سره څه رقم کومک وشي. دا دلته بېخي شته نه او د دې نه څوک خبر هم نه دي. په افغانستان کې دغه اخرو وختو کې شروع شوی و، دا حالت شروع شوی و چې د افغانستان فعالې سیمې چې د سیزمیک په لحاظه فعالې دي هغه مشخص شي، تشخیص شي او د هغو هغه اگر که د زلزلې وړاندوینه یا د زلزلې د شدت وړاندوینه دا ناممکن کار ده تر اوسه پورې دا انسان په دې نه ده قادر شوی چې دا وړاندوینه وکړي. خو بیا هم د دې لحاظه چې مثلا مختلف آلات شته دي چې هغه مناطقو کې نصبېږي او هلته دغه مختلف حرکات د ځمکې د قشر ثبتوي او درجه بندي کېږي. دغه د هېواد ساحه درجه بندي کېږي، کومه ساحه ډېره فعاله ده، کومه ساحه کمه فعاله ده، هغه ساحه چې ډېره فعاله ده هغه ځایو کې حتی د ودانیو د ښار د جوړولو د کلو د جوړولو اجازه نه ورکول کېږي. بېخي چېرته کلي جوړ شوی ودانۍ جوړې شوی یا صنعتي او مدني ودانۍ جوړې شوی نو هغه عامل همدغه ده چې په افغانستان کې یا د په هېواد کې خلک دې نه پوهېږي، نه خبرې دي د دې نه، بس ور ځای کې چې زړه شو ور ځای کې یو ځای پیدا کوي او کور به پرې جوړوي او هغه کې غیر معیاري مواد غیر هغه څه مواد چې هغه د زلزلې په مقابل کې هغه نه دي استفاده ترې کوي. خو زما وړاندیز دا ده په دغسې ځایونو کې لکه د بدخشان او نورستانو دغه ځایونو کې چې دغه کورونه جوړېږي او کورونه دغه خلک جوړوي زه وایم چې ښه به دا وي چې دلته چون لرګي هم شته دي زیاتره د لرګو نه استفاده وکړي. دغه د تیږو نه ورته تیږې هم شته دي، لرګي هم شته دي، زیاتره تیږې په دې ساختمانونو کې په کوټو په ساختمان کې او د دیوالونو په جوړولو کې استفاده ونه کړي، د دغه لرګو نه استفاده وکړي. او دا هغه کلتور په دغه سیمو کې د خصوصا د نورستان په سیمو کې ما لیدلی ده په سترګو باندې چې اکثره دغه کورونه کې زیاتره لرګي کار شوی دي. د لرګیو کور رنګېدل او تلفات یې زه فکر کوم چې د هغه کورونه چې د تیږو نه جوړ شوی وي، د پتو نه جوړ شوی وي او ړنګ شي په سړی باندې هغه تلفات به زیات وي. نظر دا چې دغه د لرګیو کور راشي نو دغه سفر خو دغه حالت هغه په آینده کې زما وړاندیز دا ده دولت ته چې هېواد کې دغه سیمې هغه سیمې مشخصې کړي، اول ته مخکې ته مخکې نه دغه د لومړني کومکونه د چان چې په اول وختو کې په اوله مرحله کې ضروري هلته ذخایر ولري، هلته ذخیره ځایونه ولري، خیمې ولري، هلته تعلیم لباس ولري، حتی غذایي مواد باید هلته موجود وي. که چېرې په یو کال کې دا غذایي مواد خرابېږي او هغه کېږي هغه مسترکی بیا نورې په ځای باندې هلته ځای په ځای کړي، تر څو چې دغه شي یو غیر مترقبه حالاتو کې بیا زر په زر وکولی شي چې دغه خلکو سره د بېنوشي په ځایکونو سره کومک وشي. یو شینه چې زه خوښېږم، مې خپله په سترګو ولیده چې زموږ په پوهنتون کې، د پولیټکنیک په پوهنتون کې د پولیټکنیک د محصلانو معاون، د پولیټکنیک د یو پوهنتون رئیس تر ویډیو په دې سیمپلو باندې او محصلین په ډېر شوق او په علاقه باندې حاضر و. د دې لپاره چې د کومکونو لپاره هېڅ هغه لاړ شي د داخلک د خاورې د کوټو لاندې شوي دغو لاندې شوي د ساو هغه را وباسي. دې په دې دی او د چې دا غنجونه پېښه وه، بلې دا خلک داوطلبانه پولیټکنیکي داوطلبانه تلل او خپل لومړې نوشته کول او دغه متضرره ساحې ته نورستانو په نړو نغمانو دې ساحې ته غوښتل چې لاړ شي د ځوانانو محصلین.
سلامت اوسئ پوهان صاحب، ډېره مننه. کور ودان د سپارښتنې مو ډېرې په زړه پورې دي، خصوصا دغه د لرګیو یادونه مو چې مو کړه. رښتیا هم په نورستان کونړ کې لرګي زخته ډېر دي. نو اوریدونکو پوهان مسازای وایي چې که چیرته تاسو په دغه ولایتونو کې او وس لرئ چې لرګي واخلئ، نو د خاټو لوټو له کور نه ښه چې د لرګي کور جوړ کړئ، ځکه د زلزلې پر مهال بیا یو څه مسؤنیت لري او دغه راز مرجوب له هم ډېره نه پېښوي. کور ودان میلمنو چې په دې بحث کې مو ګډون وکړه، نور وخت اجازه نه راکوي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د پولیټکنیک پوهنتون له استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې له ډاکټر عبدالغفور رحیم نه ډېره ډېره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د خبرونې ته مو اړیکه ونیوله او دا خبرونه مو واورېده.
جوڑما تندے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لملالاس چھ ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑما تندے تور تمونو داد کمزا لملالا سا چو ظلمونو کی مشفید داد
Da 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 da